دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د ز خلخانیم پام وکړئ دې سات خبرونه ده. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سر مفتش دفتر سیګار د ولسمشر جو بایدن پر حکومت نیوګه کړي چې په تیر یو کال کې له افغانستان سره د امریکا د 1.1 میلیارد ډالرو بشري مرستو په اړه د دغې ادارې د بشپړو څېړنو مخنیوی کړی دی. د سیګار دغه درې میاشتنی راپور وایي چې امریکا تر اوسه افغانستان ته تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد دی. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې او د بارانو چار وزارت د سیګار د معلوماتو غوښتنې په ځواب کې ویلي چې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو اوسنۍ پروګرامونه بشري او پرمختیايي مرستې دي او له بیا رغونې سره تړاو نه لري. د سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان اقتصاد د 2008 کال له اګست راهیسې شاوخوا 40% کمزور شوی. لږ تر لږه 900 افغانانو خپلې دندې د لاسه ورکړي او د افغانستان نیمایي نفوس 4.4 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبه په ورځ اخطار ورکړی ککیف ماسکو ته د تورې بهیرې د لارې د غنیدانو د صادراتو په اړه ورکړل سوي د امنیتي ضمانتونو سرغړونه وکړي او د موافقې څخه به بیا ووځي. هغه دا خبره له هغه څو ساعته وروسته کړي چې په دې موافقې کې ګډون ته دوام ورکړ. پوتین زیاته کړه که ماسکو له دغې موافقې څخه وهم وځي خو د اوکراین څخه ترکیې ته د غلودانو د صادراتو په لیست کې به مداخله ونه کړي. پوتین دا خبره لاغه ورسته کړي چې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره د خبرو ورسته په دې موافقه کې برته روسیا ورداخله کړه. ماسکو تیرونه اعلان وکړ چې له دې موافقه څخه وځي او پر اوکراین یې تور ولګاوه چې د بشري مرستو له دالیز څخه د ناوړه استفادې په کولو سره د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې په کشتیو برید کړي. خو کیف بیا دا تورونه به بنسټه بریلي او ویلي دي چې روسیه له دې توافقه څخه د وتلو لپاره دا پلمې جوړوي. اوکراین نړۍ ته د غریدانې د صادراتو یو لوی سرچینه ده او د دې صادراتو بندیدل به د نړۍ میلیونه وږي وګړي اغیزمن کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې د نوې انتخاباتو پورې به د حکومت پر ضد تحریک جاري وي. هغه د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته د ورشت مارش پر مهال وینا کوله ویل چې هغه د ځینو پښتنو ځواب غواړي چې ژورنالیست ارشد شریف چا ووژي، چا اوسنی حکومت د پاکستان په ولس وتپي او څوک په پاکستان کې ژورنالیستان تاروي. په خوانی صدر اعظم دا هم وویل چې امریکایي ډیپلومات ډونالډ لو ته چا امر ورکړ چې عمران خان له واکه څخه لیرې کړي. د یادونې وړ ده چې متحد ویالاتو د پاکستان په کورني سیاست کې د مداخلې تورونه په وار وار رد کړي او د پاکستان اوسنی حکومت هم داسې یوه هڅه رد کړي. د حقیقي اوږد مارش په حواله عمران خان وویل چې څوک دې داسې فکر نه کوي چې زموږ تاریخ به اسلام آباد ته د رسېدو وروسته ختم شي. دغه تاریخ به د راتلونکي 10 میاشتو پورې به تر څو چې انتخابات نه بيسيوي جاري وي. د یادونې وړ ده چې د عمران خان ګوند تحریک انصاف د لاهور ښار څخه د اکتوبر په 28مه د اسلام آباد په لور اوږد مارش پیل کړی دی. شمالي کوریا د چهارشنبه په ورځ د جنوبي کوریا د ساحل په لورې له شل نه زیات توغندۍ وار کړل چې لږ تر لږه درې د جنوبي کوریا په خاوره کې دننه ولګېدل. د توغندیو له لګېدو سره سم د ټلویزیونو له لارې د خطر زنګونه وویل شول. له سویل څخه به د امریکا ژغ د خبریال یګالو د رالیژنې رپورټ خلاصه د سید سلمان شاه څخه واورو.
د توغندو د لګېدو سره سم د جنوبي کوریا تلویزیون خپلې عادي خپرونې وځنډولې. خلکو ته خبرداري ورکړ چې خوندي ځایونو ته ووځي. د رویټرز خبری اژانس رپورټ ورکړ چې شمالي کوریا پرون د چهارشنبه په ورځ په دومره زیات شمیر د جنوبي کوریا په لورې د توغندو په ورولو سره سکال په بیساري توګه په فوق العاده ډول د توغندو د ورولو لوړ ریکارډ قائم کړ. که څه هم چې په جنوبي کوریا کې تل د حملې د خطر زنګونه وهل کېږي او خلکو ته زیاته اعتنا نه کوي، خو د جنوبي کوریا د یولنګ د ټاپو اوسیدونکي د تلویزیون له لارې د خبرداري زنګونو وارخطا کړل. یو توغندی د دواړو کوریاګانو د ابي سرحد سره څیرمه ولګېد. د 1950 میلادي په لسیزه کې د کوریا د ټاپو وزمې له وشل کېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د شمالي کوریا یو توغندی په جنوبي کوریا کې دننه لګېدلی دی. د جنوبی کوریا د هوایی قواو جټ الوتکې په جواب کې د سرحدي لیکې په لورې درې توغندي وار کړل. د دواړو کوریاګانو ترمنځ تشنج په داسې حال کې زیات شوی چې د متحده ایالاتو او جنوبی کوریا پوځونه پراخه هوایی او سمندري تمرینات اجرا کوي. شمالی کوریا دا تمرینات پارونکي ګڼي، خو واشنگټن او سول وایي چې یوازې دفاعي بڼه لري. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي چې په نړۍ کې د ډیرو ژورنالیستانو د قتل قضیو ته رسیدګي نه ده سوي او قاتلانو ته سزا نه ده ورکړل سوي. یونسکو په یوې اعلامیې کې ویلي چې د خبریالانو د وژلو په قضیو کې معافیت 60% لوړ و چې د منلو وړ نه دی. یونسکو له ټولو هیوادونو څخه غوښتي چې باید ټول ضروري اقدامات وسي چې د خبریالانو پر ضد جنایتونه په سم ډول وپلټل سي، عاملین یې مشخص او محکوم سي. دغه سازمان د ژورنالیستانو په وژلو کې په نړیواله کچه معافیت ډیر حیرانوونکی بللی. د فرانسې خبري اژانس د راپور پر اساس په همدې حال کې د خبریالانو د وژلو په قضیو کې په نړیواله کچه د معافیت اندازه 9% کمه سوې ده. د یونسکو د راپور پر اساس په 2022 او 2023 کلونو کې 112 خبریالان د دندو پر مهال او 1.5 نور بیا په نورو وختونو کې وژل سوي دي. دغه راز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې څه باندې یو کال کې په دغه هیواد کې د خبریالانو د بشري حقونو څخه د سره رواني څه باندې 200 پیښې ثبت کړي دي. او د یونان ساحل ساتونکو د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د ماجرینو هغه دوه کښتۍ چې د دې اونۍ په پیل کې ډوبې شوې وې د هغو څخه د 16 کسانو جسدونه موندلي دي. د یونان د ساحل ساتونکو ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویل چې د چهارشنبه په ورځ د یو ټاپو سره نږدې 16 مړي موندلي او داسې باور کېږي چې په دغه کښتیو کې 70 تنه سپاره وو او د سمندري طوفان له امله ډوبې شوي. یونان، ایتالیا او اسپانیا د منځني ختیځ افریقایي هیوادونو د ماجرینو لپاره چې غواړي اروپایي اتحادیې ته د خوندي او ښه ژوند لپاره ځانونه ورسوي د خوښې ځایونه دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 921 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه اندېښنې ښولې دي. دوی وایي چې په سبا باندې یو کال کې په دغه هیواد کې د خبریالانو د بشري حقوقونو د سرغړونې لږ تر لږه 200 پیښې ثبت شوې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې افغانستان د هغه 15 هیوادونو په ډله کې شمیرلې چې جرنلستان پکې د خپل کار له کبله وژل شوي او قتل عاملین په آزاد ګرځي. په مکړی دی رپورټ ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د چهارشنبه په ورځ د ژورنالیستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، تر ټولو لوړ شمیر کې په خپل سرنیونې، ناوړه چلند، ګواښل او ډارول شامل دي. یوناما وایي اوس مهال په افغانستان کې رسنۍ له خطر سره مخ دي او د خبریالانو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو څخه باندې 200 پیښې ثبت کړې دي. د رسنیو د روان وضعیت په اړه یو شمېر خبریالان هم اندېښمن دي.
په تیر یو کال کې افغان خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخ وو. دوی اطلاعاتو ته لږ لاسرسی درلود، مالي ستونزې هم موجودې وې، محدودیتونه هم موجود وو او دغه راز په ځینو برخو کې حکومتي او رسنیز جوړښتونه نه وو څو دوی ورڅخه اطلاعات اخیستي وای. داسې اندېښنې هم شته چې ګڼې رسنۍ د سقوط له ګواښ سره مخ دي.
ملګرو ملتونو په ټینګار سره ویلي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب سره د مرستې لپاره باید له مجازاتو معافیت پای ته ورسیږي. دا اندېښنې په داسې مهال ښودل کېږي چې تر دې مخکې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي وو چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښلو 215 پیښې ثبت کړي دي.
خبریالانو سره هر ډول تاوتریخوالی د منلو وړ نه ده او د دوی په وړاندې د دغسې جرایمو معافیت هم د منلو وړ نه ده او داسې
دوی په وړاندې د داسې جرایمو رامنځته کیدو په صورت کې باید په جدي توګه تعقیب شي او وڅېړل شي.
د دې ترڅنګ د بې پولي خبریالانو سازمان هم ویلي و چې په تیر شاوخوا یو کال کې پر افغانستان طالبانو حکومت تر حاکمېدو وروسته په دغه هیواد کې 219 چاپي، غږیزي او انځوریز رسنۍ بند شوې دي. د ناسم وضعیت له کبله په لزګونو ژورنالستان هم ارشیو چې هیواد پرېږدي.
ډېری خبریالان د تاوتریخوالي قرباني دي چې بیا ورته نه هغه سازمانونه چې په دې برخه کې دنده لري یا مسؤلیت لري ورته پاملرنه کوي، نه حکومت ورته پاملرنه کوي، نه نړیواله ټولنه ورته پاملرنه کوي. شاید دا یو چې د افغانستان په سلګونو خبریالان د افغانستان وتلي دي، اوس رسنۍ په هغسې وضعیت کې نه دي، ډېری رسنۍ تړل شوي دي او ډېری خبریالان بېدندو دي.
بلخوا د خبریالان د خوندیتوب کمیټې د نړۍ په کچه افغانستان د هغو 15 هیوادونو په ډله کې شمیرلې چې په کې ژورنالستان د خپل کار له کبله وژل شوي او د قتل عاملین هم په آزاد توګه ګرځي.
په دوه دهه اخیر بر اساس آماری که ما به دست آوردن 128 خبرنگار در افغانستان به قتل رسیدن که دو خبرنگار در رژیم طالبان جان خود از دست دادن در جریان یک حمله انتحاری و از میان این واقعات قتل 8 بانوی ژورنالیست بودن که جان خود از دست دادن و متاسفانه دوسیه های اندکی از این قضایا مورد بررسی قرار
گرفته. د ملګرو ملتونو علمی او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي چې په نړۍ کې د ډیرو ژورنالستانو د قتل قضیو ته رسیدګي نه ده شوې او قاتلان ته سزا نه ده ورکړل شوې. که څه هم طالبانو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې رسنۍ په آزاد توګه فعالیت کوي، خو تر دې مخکې د هشت صوب او زاویه میډیا ویبپاڼې وتړلې او تازه د کابل نیوز په نوم خصوصي تلویزیون هم د ځینو ستونزو له کبله خبرونې ودرولې. وحید فیضی، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر له نن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې په نوو څپو خپریږي. په منځنۍ صفحه 1269.0، په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکوي چې په پاکستان کې د ساري ناروغي خپرېدل او خوارزواکي د نږدې 8 میلیونو سیلاب ځپلو ماشومانو ژوند د روغتیايي پلوه په جدي توګه خطر کې اچوي. د جنیو نه د خبریالې لیسا شلاین د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروي.
پا پاکستان کې د تاریخي سیلاب اوبا وس مخ په کمیدو دي، خو بیا هم لا دغه تباکون کې پیښه نه په ملیونونو بچي خلک لا تر وسه لا کړهونو او مصیبتونو نه دي خلاص. د روغتیا نړیوال سازمان خبر ورکوي چې په هر ځای کې ناروغي خپره شوی او د خوراک د کمبود په وجه یو غټ نورین راتلونکی دی او اقتصاد هم د خرابېدو په حال کې دی. دا ټول په داسې حال کې پیښیږي چې د ژمي موسم په سرعت در رسیدو په حال کې دی او د سرپنا د سونګ موادو او روغتیایي خدماتو او د ژوندانه د نورو اساسي او بنیادي ضرورتونو کمبود د مصیبت ځپلو خلکو ژوند په خطر کې اچوي. د روغتیا د نړیوال سازمان بیړنۍ او چارو صحوي امیر ریچارډ برینن وای چې د عامې روغتیا د سیستم د خرابېدو له امله د خطرونو کچا سیوا شوې. برینن چې له قاهرې نه د امریکا غږ سره خبرې کولې وویل چې د سیلاب له امله د عامې روغتیا تبا شوی زیربناوی، خوصا او بو، د حفظ الصحه او صفایی ناکافی اسانتیاوی، د ملاریا د غوماشو لپاره ښه زمینه مساعده کړي. نوموړی وایي چې سږ کال د جولای راهیسی د پاکستان په 2 سیلاب ځپلو اضلاعو کې د ملاریا د ناروغۍ څه د پاسه 15,000 مثبتې پیښې تثبیت شوي دي. برینن ویل
Other health threats include increasing cases of diarrheal diseases, an ongoing dengue fever outbreak, measles and
دونور روغتي غوخونو او ناروغي په جمله کې اسهال، تور تبه، سرخکان یا شیر او سینه بغل د ناروغي د خبرېدو پیخي شامل دي. د شدید خوارځواکۍ لوړه کچه زموږ د غټو اندېښنو په سر کې ده، په ځنګړ توګه په کوم ماشومان کې چې عمرونه له 15 کلونو کم دي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د صحاوی امیر پوینا دا وخت ډیر کم خلک پاک اوبو او د حفظ الصحه اسانتیاو ته لاسرسی لري. ځینې خلک د خپلو کورونو د ضرورتونو د پوره کولو لپاره ناپاکې او چټلې اوبه استعمالوي. نوموړی وایي ضروری ده چې امیدوارې میندې پاک اوبو ته لاسرسی ولري او هم باید مسؤول او خوندي خدمات ورته مهیا. 2000 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي دي چې په نتیجه کې مصیبت ځپلو خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسول ستونزمن شوي دي. خو بیا هم د روغتیا نړیوال سازمان لګیا دی پاکستان د عامې روغتیا د وزارت په همکارۍ هغو ځایونو کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو د برابرولو په منظور کار کوي چې خورا زیاته اړتیا ورته لیدل کیږي، چې په دې کې د شدیدې سوې تغذیې د کنټرولولو او انسجام چارې هم شاملې دي.
We're doing screening in some places. We're seeing over 10% severe acute.
موګه سکرینینګ او څرنه جاری ساتو په زینو ځایونو کې خو د شدید خوارځواکۍ لاس په سلو کې زیاتې پیښې ملاحظه کوو. په عمومي توګه د سوې تغذیې کچه لدین هم ډیره ده. د روغتیا نړیوال سازمان د شدید ناروغیو د مراقبت 14 مرکزونه پرانیستي دي. په ځانګړې توګه هغه ماشومان له نږدې نه څارو چې د شدید خوارځواکۍ له کبله له ستونزې سره مخامخ دي.
ریچارډ برینن ویل کله چې دی څو اونۍ مخکې پاکستان ته ورسېدو هک پک حیران شو چې د سیلاب ځپلو سیمو خلک څومره زیات ضرورتونه او اړتیاوې لري. په ځانګړې توګه د سند صوبا چې سیلابونو تر ټولو زیاته ځپلې ده. برینن وای متاسفانه چې د نړۍ په ځینو نور هیوادونو کې د بشري بحرانونو د رامنځته کېدو په وجه د پاکستان د سیلاب لافت نه د نړیوال توجه په بل خوا واوښته. برینن ویل د روغتیا نړیوال سازمان د پاکستان د روغتیایي بحران د رفع کولو په غرض $1 میلیون ته په عاجله توګه ضرورت لري. هغه خبرداری ورکړ کو نړیوالې ټولنې په سمدستي توګه اقدام ونه کړ نو په هغه هیواد کې به حالات له بد نه بدتر شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
سپینی خبری د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په امریکا کې د فلوریدا او ټکساس ایالتونو جمهوریت غوښتونکي والیان د ډیره وخت راهیسې هڅه کوي د جنوبی سرحد لاري متحده ایالتونو ته د لاتینی امریکا د راتلونکو کډوالو د بې ساري شمیر مسله راپورته کړي. دوی د سیاسي پناه غوښتونکو کډوال پلازمینه واشنگتن ډي سي، نیویارک او د امریکا نورو هغه سیمو ته لیږي چې دیموکراتان واکمن دي. امریکا ته د کډوالو راتګ د دغه هیواد د راتلونکو اونۍ په منځمهاله ټاکنو کې مهم موضوع ګڼل کیږي.
ل کډوالو ډک دا بسونه لڅه مودې راهیسې د نیویارک شار ته را روان دي. د دغو کډوالو د پاره چې شمیر یې زرګونو ته رسیږي دا سفر له خطرونو خالی نه دی.
ځنګل ډېر بدبو نږدې و چې زما لور په سیند کې ډوبه شي. له خدای څخه شکر گزار یو چې را ورسېدلو.
ډېری دغه کډوال وایي د خپلو اولادونو د ښه راتلونکي د پاره راوتلي دي.
زموږ هیله دا ده چې خپلو ماشومانو ته ښه راتلونکي او د زده کړې زمینه برابره کړو. په وینزویلا کې زموږ د ماشومانو تر راتلونکي لپاره هیڅ فرصت نشته.
د امریکا د جنوبي ایالتونو والیان وایي فدرالي حکومت د کډوالو د زیاتېدونکو شمیر مخنیوي نه کوي او د دې مسالې د مطرح کولو لپاره دوی مجبور سوي چې په زرګونو دغه پناه غوښتونکي کډوال د دیموکراتانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ولیږي.
We are not a sanctuary state.
زموږ یالاته کډوالو پناه ځای نه دی. د کډوالو لپاره غوړه د هوسې متولار شي چې دوی ته پناه ورکوي. موږ د دوی د لیک په برخه کې مرسته کوو ترڅو نور به تر سیمو متولار شي.
سپینی مانی پر جمهوریت غشتونکو چارواکو تور لګولای چې کډوال د سیاسي وسیلې په توګه کاروي.
For managing migrants,
جمهوریت غوښتونکو گورنران د کډوالو د تنظیمولو په چارو کې مداخله کوي. ل کډوالو څخه د سیاسي وسیلې په توګه استفاده کول د شرم وړ دي.
خو جمهوریت غوښتونکو مشران استدلال کوي چې ل دې لاري غواړي هغه مسلو ته د امریکایانو ورپام کړي چې دوی ورسره په خپل ایالتونو کې مخامخ دي.
This is a political football.
دا سیاسي لوبه ده چې دیموکراتانو د شرمولو لپاره ډیزاین شوې ده. حقیقت دا دی چې دا یو ملي مسأله ده. فدرالي حکومت باید هغو سیمو ته زیات امکانات برابر کړي چې پناه غوښتونکي مني.
ل اتلس زرو زیات کډوال تر اوسه نیویارک ته رسیدلی او د شار سرپناوی ډکی سوی دی. د نیویارک اوسیدونکو د شار د دیموکراتو مسؤلینو د هغه تصمیم په اړه چې غواړي کډوالو ته په هوټلونو کې ځای ورکړي بیلابیل غبرګونونه شودلی دي.
موږ څه وکړو؟ پرېږدو چې پر سړکونو مړه شي؟ دوی اوس دلته راغلي نو موږ باید تر خپلې وسې پورې چاره وکړو. دا په حقیقت کې سیاسي حرکتونه دي. قانوني او غیر قانوني کډوال را روان دی او د هیواد هغه امکانات استعمالوي چې په خپل امریکایانو ته بسنه نه کوي.
آیا د دغو کډوالو موضوع به په امریکا کې پر رای ورکوونکو اغیز ولري؟
ډیر احتمال لري چې د رای اچوونکو لپاره د کډوالۍ پر ځای د امنیت او اقتصاد مسلې ډېرې مهمې وي.
امریکایان د نومبر پر اتم خپل رای کاروي. د کډوالو زیاتیدونکو شمیر او په دې اړه د دیموکراتانو او جمهور غشتونکو ویشلې د ریزونه به د دغه هیواد د یوې سیاسي ستونزې په توګه پاتې وي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
د سپوږمکۍ په وسیله د شپې له خوا د اخیستل شو انځورونو یو سیرنه ښایي چې دیکتاتوران د خپل هیواد د اقتصادي ودې په بیانولو کې ډیره مبالغه کوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د دغه راپور لیکوال مارټینز وایي چې د سیرنو بنسټ دا دی چې ټول مشران هغه کا په دیموکراتیکو هیوادونو کې وي او یا په دیکتاتورو هیوادونو کې په اقتصادي برخه کې وده غواړي.
هر څوک غواړي یو ښایسته انځور رسم کړي. مهم توپیر یې دا دی چې په دیموکراسۍ کې د څارلو او انډول کولو ټول سیستم شتون لري چې دا ځینې کړنې یو څه محدودوي. اوس اصلي فرضیه دا ده چې په غیر دیموکراتیکو رژیمونو کې بیا د څار او انډول امکانات ډېره نشته.
په داسې حال کې چې تاسو د حکومتونو په شمیرو نه یاست ډاډه، نو څنګه اقتصادي وده اندازه کولای شئ؟ څېړنې وایي چې د سپوږمکۍ عکسونو په مرسته چې د شپې د برېښنا څراغونو د رڼا کچه اندازه کوي د اقتصادي فعالیت د ارزولو لپاره یوه ښه بېلګه ده. یو عام مثال د کوریا ټاپو وزمې ته د شپې لخوا کتل دي. سویلي کوریا پراخه روښانه ده. د سویلي کوریا پلازمینې سول څخه پورته د شمالي کوریا پوله پرته ده چې ډېره برخه یې توره تیاره ده.
کله چې اقتصاد وده کوي یا اقتصاد جوړیږي، تاسو پوهیږئ ورسره آبادی هم کیږي، لکه زیربناوې، د سړکونو څراغونه، کورونه او دغه راز صنعتي کارخونه.
مارټینز د واشنگتن میشته سازمان فریډم هاوس معلومات د هیوادونو د دیموکراسیو د ارزولو لپاره کارولې دي. وروسته یې د هیوادونو رسمي ناخالص کورنۍ محصول یا جی ډی پی ارقام د اقتصادي ودې سره پرتله کړي چې د شپې له خوا د سپوږمکۍ عکسونو د څراغونو له روښنایۍ نه ترلاسه کړي وو.
هغه څه چې ما موندلې دا دي چې که تاسو دوه هیوادونه خوښ کړئ او په دې دوه هیوادونو کې د شپې څراغونه په یوه کچه روښانه وي او یو د بل په پرتله ډېر ډیموکراتیک وي، نو په ډیموکراتیکو هیوادونو کې د څراغونو د روښنایۍ ډېروالي سره سره ناخالص عاید جی ډی پی کموالی ښیي.
د مارټینز ماډل ښایي چې بیجنګ کیدای شي په تیرو 12 کې خپل جی ډی پی 3% ډیره خودلې وي. چین په اقتصادي ارقامو کې لاسوهنه ردوي. کمونیست ګوند د اکتوبر په میاشت کې د دریمې روبې وده 3.9% راپور کړي، مګر دا ارقام خپرولو د کمونیست ګوند د پارلمان په خوښه د 2 ورځو لپاره وځنډول شول. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام وایي په سومالیا کې په نږدې نیمه پیړۍ کې تر ټولو سختې وچکالۍ په ملیونونو څاروي وجلې او د 1.5 میلیونو ماشومانو په ګډون نږدې 8 میلیونه وګړي د لوږې سره مخ کړي دي. په پرله پسې ډول د باران په 5 موسم کې هم د باران د نه کېدو له امله د 1 میلیونو ډېر سومالیان د کلیوالي سیمو نه د بېدوا په څیر ښارونو ته په کډه مجبوره شوي دي.
مونږ سخته وچکالی لیدل ده. د باران د نشټوالي له امله په پرله پسې 4 ځلې خپل فصلونه نشو کرلی. زمونږ څاروي مړ شوي او زوی مې په خوارځواکۍ اخته دی.
د 15 کلونو نه کم عمر لرونکو ماشومان خوارزواکۍ د تر ټولو نه زیات زیانمن کړي دي. د غیزمن ماشومان درملنه د بیدوا پروختون کې کیږي.
زمونږ سفر لاس ورځې وخت ونیوه. زما درې ماشومان د لوږې له امله مړه شول. مونږ دلته د دریو میاشتو راهیسې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. زمونږ د عایدو یوازینۍ سرچینه هغه لرګي دي چې مونږ یې پرې کوو او خرڅوي. که څه خرڅ نه شي نو مونږ نشو کولی خواړه وخورو او کله ناکله ټوله شپه په لوږه تیروو.
په روغتونونو کې د ماشومانو شمیر په چټکۍ په ډېرېدو دی.
د خوارځواک ماشومانو شمیر په خطرناک ډول لوړ دی. مونږ ته به په میاشت کې د 150 نه واخله تر 200 پورې ماشومان راوستل کېدل. اوس هر میاشت د ماشومانو شمیر د 300 نه تر 400 پورې رسیدلی دی.
د سومالیا د سویلي لویدیز ایالت حکومت د مرستندوی ادارو سره کار کوي چې د وچکالۍ اغیزې کمې کړي. د بشري مرستو او طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د چارو وزیر عبدالناصر عبدي اوروش د مرستو هرکلی کوي.
زموږ هدف دا دی چې ډاډ ترلاسه کړو چې په دې هیواد کې د قحطۍ مخه ونیسو. خدای دې وکړي چې داسې ونه شي. دا مهمه ده چې موږ ټول هغه څه وکړو چې د لوږې له امله د خلکو د مړینې مخه ونیسو. د یوه حکومت په توګه موږ د خلکو مسؤلیت لرو.
خو د بې ځایه شوو لپاره په موقتي کمپونو کې کافي مرستې نشته. په سومالیا کې د 2011 کال کاتې 1/3 برخه خلک ووژل. که د خوراکي توکو نورې مرستې زر ونه رسیږي، مرستندویه ډلې وایي چې په سومالیا کې به بله کاتې سخت تاوان ورسوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا چین روابط د امریکا لپاره وتلې اندېښنه ده. د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن د سټانفورد د پوهنتون د هوور په موسسه کې د تازه خبرو په وخت کې څرګنده کړه چې په دې تازه کلونو کې د شی جی پینګ مشرتابه لاندې ډېر بل رقم چین راڅرګند شو. د ویلې د ولسي چین جمهوریت یا پی آر سی په وطن کې ډېر ځپونکی دی، په خارج کې ډېر تیری کوونکی دی او په ډېرو مرحلو کې زموږ خپلو ګټو ته همدغه راز خپلو ارزښتونو ته چیلنجونه مخامخ کوي. دا په خاصه توګه د تایوان په ارتباط څرګنده ده. په زیاد دی چې موجوده وضع سره ولاړ وي بیجنګ څرګنده کړې ده. دا به په ډېرو وسیلو سره له تشدد نه کار واخلي او ښایي بالاخره په زور سره به د خپلې خاورې سره ونښلوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه دا نه یوازې امریکا ته د اندېښنې موضوع ده، بلکې دا په درسته نړۍ کې هیوادونو ته د یادونې وړ اندېښنه ده. هره ورځ د تایوان د تنګي له لارې تجارتي مالونه تیریږي چې دا په درسته نړۍ کې د هیوادونو په اقتصاد باندې ډېر زیات تاثیر کوي. په خاصه توګه د دغې ستونزې په نتیجه کې که تایوان د نیمه قراردادونو تولید ګډوډ شوی و، په نیمه قراردادي صنعت باندې به کلک ګزار وي. ځکه نو دا نه یوازې د موږ لپاره د یادونې وړ ونډه ده، مګر په درسته نړۍ کې د هغو هیوادونو لپاره چې سوله او ثبات په کې ده، کله چې دا د تایوان پورې اړه ولري او د دې ډاډ ورکړي چې هغه ارتباط موجود دی په سوله ییزه طریقه حل شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن خبرداری ورکړه، زه هیله لرم چې بیجنګ به بیرته په شا هغه ځای ته راشي چې واقعا ګټه یې وویني. د دې ډاډ ورکړي چې اختلافات په سوله ییزه طریقه حل شي، چې د دې کوشش ونه شي چې د زور له لارې شایان ومنل شي او حتی د قوې له لارې چې دا یې ناوړه طریقه ده. د موږ د تایوان سره د روابطو د لایحې ژمنه کړې ده چې د تایوان سره د خپلو روابطو په باره کې وکړو او د دوی د قابلیت ملاتړ کوو چې له خپل ځان نه دفاع وکړي. د تایوان د روابطو د لایحې لخوا
پلان خوونې درې غړې لامې او د شپږو ډالر کولو امریکا د یو چین پالیسۍ ته ژمنه کړې ده. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه